سلامونه نه بجې شوې زه اوسې احمدزی ما ازادي راډیو خبرونه ته تاسو ښه راغلاسو تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکونکي ریچارډ بنټ ویل دي چې د طالبانو د افغانستان د راتګ د بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلي. ښاغلی بنټ د خبر نن لامو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې کړي او ویل دي چې د افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقدامات انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلورته به د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرسیاله هیدربار وایي چې افغان خزې د تاریخ په اوږدو کې لننګولو سره مخامخ شوې دي، خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. پیرمن بار د خبره نن په خپل ایکس باندې کې د طالبانو له لورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د بندیز په تړه ولیکل دی. اغلی بار زیاتوی چې د بندیز د خزو انجنونو د قانون د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه لوی ازمونې سره مخامخ کړی ده. ریچارډ بنټ له 2022 کال راپدی خو د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکو په توګه کار کوي. د طالبانو وین زبی الله مجید پرون ویل چې بنټ د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول او افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د طالبان ادلی وزارت نن د دوی د مشر د توشی ورسته د امر بالمعروف او نایلان منکر قانون پر رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په و برخه کې د خزو د حجاب پر رغلی دي چې د خزې ټول بدن باید پټ وي، د غوی مخ باید ښکار نه شي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوی دي چې اسلامي چارو ته د دروای وکړي، رسنی موظف شوی دي چې له شریعت سره سم خبرونه وکړي، سوداګر، کسبکاران او بازګران هم اتول شوی دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نایلان منکر وزارت پر خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په ترڅ کې د اخلاقي فساد په تور د 10000 کسانو د لیمولو خبره دیو لاسترولنی په توګه یاد کړي. پر دې وضعیت نو وزارت په افغانستان کې لخصو انجنونو او ځوانانو سره د سخت چلن لمله د کورنیو بهرنیو بشري حقوقو بنسټونو تل نیپکې کړي دي. او یو ورځ وروسته لدی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هوا ترسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنی چارو وزارت وین آیا خان عاجزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د وی لسیدې پوګدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عرب امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویل دي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لوالتي خو د چین هر کله وکړ. په نننې خبرونه کې تاسو ته ځینې مطالب هم لرو. ګرار کې روسي سیلابونو خلکو ته د ځنې زیانونو تر څنګ مالی زیانونو هم اړول دي.
نازه به شړک باران شو غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. خپل غاړه کې مونږ پور نه دي چې دې پسې فوران نه ورته.
د امریکا د وزارت خبرداري ورکړی کډای شخراسان څنګه دوی ته غوښ په خړې بریډ په پری وکړي.
مرزونه وکړه په تونه وکړه بدلی پر وسولې د ایدوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري د جدي الکانې وسباري.
پالي اول د دې ټول مطالب سره سره د سپورت لنډي هم درته ونې خبرونه لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مرکز جلال آباد په ومنه یا سره رود ولسوالي او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې د سخت باران لمل راوتلو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
نازه به شړک باران شو غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. د خپل غاړه کې مونږ کور نه دي چې دې پسې فوران رانه وته ما کور ته و می کتلې دې دیوالو کې اوپر رانه نه وته کور کې واړه ورنه مورګانې پلار مې ال د مونږ دلرې و زیوي دا شوینه و مونږ له دا سامان برابر مونږ ته اوپر اورسي مونږ چې دنه کور کې نیمه تر اوپر راځي کې شو مونږ ځان استلو سرک کې اوپر راوونی ول چې راوونی ډېر خاره کوشش خلکو راغله گاډو کوشش باندې کوزنه می سرک ته هر څه نه پاتې شو.
دا د جلال آباد ښار د اومې ناحیې د غوچکو اوسیدونکو مدثر روانو چې تیر شپه یې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جمعاتونه او نور ټولګټي ځایونه زیانمن کړي دي.
یوازې زمون کورونه د شاوخوا په ټول دې ساحه کې، غوچکو ساحه کې، د موږ څنګه شاوخوا 200-250 کورونه وړي. همداسې چې دوکان نه صاحب کې کسل دوکان نه دي، داس دوکان نه خراب کړي دي. پله مړی وړو نن مړی وډ نیولې او پله په سر بوجي کړو، موږ په جنازه کې ګډون وکړي.
د غوچکو یو بل وسیدونکو فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپنا او د خوراک هر څه لمنځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجل مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخه تخریب کړي دي او موږ نه یو ماشوم هم لښانې خوښ شوی دی. بس یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به تنه یو استفاده کړي. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، د ډیر ماشومان پکې چې د زخمیان شوی دي، څه پکې ورکم دي. نو اکرن دونه شي چې ما خام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس بده بشپ باندې دي او په دې ورځ باندې خو هیڅ شی مشته دی نه. نه دلته د سامان پاتې چې موږ په یعنی د شپې ته په ودو شو، موږ د غزه کې چې په کرای قربانی اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چمتلی خارګوټي او د جلال آباد ښار اومې ناحیې کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوي سیف الله خالد له قول لیکلي بیګا ماخام د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومې ناحیې اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګنو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټي کې اووه تنه ټپیان او یو تن مړ شوی، لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوې تخریب شوي دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسېدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندویو موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیر شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومی د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د ننګرهار سربیره په کابل او سونور ولایتونو کې درنو ورښتونو او سیلابونو د سر و مال زیانونه اړولي دي. په دې اړه فیروزه زی راپور لري.
د سیشن به دورازي شدید ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ د تاګ راتګ لارې هم بندي کړې دي. د راپورونو لمخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټی سنگي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه خرګوټي اوسیدونکو ایوازلی وایي چې سیلابونه د ورور له دکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړيتي.
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردګ دغه زغال هم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یو وړل، سکاره هم وړي. تقریبا یو موټر ډیر کم پاتې دي. هم پرون مخام پورې وکړې شو چې आवाज 15 یا شپک کراچي لرګي ټول کړو او دکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو لامل یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوی دی. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکو نجیبه هم ازادي رادیو ته وویل
د یوه منطقې ما په بل بسیار د شهر سیلابای شدید بده.
پرون زموږ سیمه له شدید سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سخته یې
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته وو ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکو احمد وویل
خسارات انبوخت مالی برای مردمی که بیشتر متضرر
خلقو تا مالی زیانونه ورا وختی د خلقو ژوند چې په غرونو کې وو سیلابونو کې لمنځت للی چشمیره 200 تر رسیدي د خلقو کرنیز زمکه هم لمنځت للی دي
طبي په هوته رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د ورستیو سیلابونو د وختو زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانونه هم د هیواد په 15 ولایتونو کې شدید ورښتونه او سیلابونو درې کسان مړه او نه نور ټپیان کړي دي د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال له پایله تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید ورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو په خبره د غوطبي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر زیات کړی دی
د امریکا د فوزرات خبرداري ورکړه ک چیرته د دایښ خراسان څنګه لوري ل کوم غوښ سره مخامخ شي بریډ به پری وکړي یو شمیر پوزي کارپون او سیاسي شنوي کې په افغانستان کې د دایښ ټل پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بیلابیر نظرونه څرګندوي نور حال د دې سپوږمۍ په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت پنتاګون سرپیره پر دې چې په افغانستان کې د دایښ یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د بیا ودی په اړه خبرداري ورکړای خو د امریکا د ګټو پر وړاندې د دې ډلې ګواښ ژر پیښیدونکی نه بولي د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون ویاند جنرال پاتریک رایډر د سیشن می پورس د اگست په شلمه یوې خبری ناستې ته وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې لیدل شوی چې دایښ ډله بیا کولای شي پکې وعده وکړي جنرال رایډر د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات له افغانستانه له وتلو وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر کومه حده د دایښ پر خراسان څانګې څار لري او پر دې اړه د امریکا اقدامات تر کومه بریده دي زیاته کړې چې که د امریکا یا ګټو پر وړاندې یې ګواښ ولیدل شي دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي هغه وویل چې اوس مهال د دایښ خراسان څانګې پر وړاندې د عملیاتو په اړه معلومات نه لري
certainly if we see imminent threats against the United States or our interests we reserve
یقینا کچېری متحده ایالاتو تقریبا الوقوع غوښنه وینو د حق ځان تور کوو چې د بریدونو په ګډون لازم اقدامات تر سره کړو خو ستاسو لپاره د اعلان سن لرو
کچه هم دایښ په افغانستان کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د خونړۍ او بریدونو په اړه پر غاړه اخیسته خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دایښ په دې هیواد کې زپل شوی او سیمی اول ویدیستا گواخ ندهی تازه دی طالبانو دی بحرانه و چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل دی سیشن بی پورز ویلی که پاکستانی آنخ تا دی دیورند کرخی پوگدو که دی دایش پتنزایونا لمنز یورل شی دی دایش گواخ با پا بشپد توگا لمنز اولاد شی پا هم دی حال که دی سیاسی و امنیتی چارو کارپو حکمت الله حکمت آزادی رادیو تاو ویل غوار دا چی امریکا پا افغانستان که لطالبانو سر پا گرده دی دایش پر ولانده مبارزه وکړي
ما په باور باندې چې امریکایان په داسې سیاستونو کې باید د دقت څخه او د یو سوي پلان لمخې عمل وکړي نه د احساساتو لمخې څخه افغانان په جدي توګه باندې د امریکایانو څخه زوریدل دي د شل کلن اشغال په دوران کې ولې وسته دغه اړیکو شوالې غواړي بهبود غواړي چې یو نوی فصل د دوستۍ وو او د متقابل احترام او د متقابل همکاري رامنځته شي
د سیاسي چارو بل په طارق فرهادي بیا وایي چې د امریکا ټاکنې نږدې دي ځکه امریکا له ګواښونو د ځان ساتنه غواړي
اگر فقر در افغانستان بیشتر شوه و افغانستان به رسمیت شناخته نه
د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت آرام دی خو که بیوزلی زیات شي او افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي نو دا ګواښ شته چې د دایښ په څیر جنایتکارې ډلې به خلک وګماري موږ او نړۍ باید دې ته پام وکړو چې هیواد داسې یو ناورین ته مخکې نه کړو
که څه هم په افغانستان کې د دایښ خراسان څانګې د وسلوالو د موجودیت او ګواښ په اړه اندېښنې لا له وړاندې موجودې دي دا اندېښنې وروسته له هغې لا پسې زیاتې شوې چې دغه وسلوالې ډلې په روسیه او ایران کې د خونړیو حملو مسؤلیت ومانه له دغو پیښو لږ وروسته د روان کال په لومړیو کې د افغانستان پر هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې راپورونه خپاره شول هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیع الله مجاهد د افغانستان یو سیمه ییز خصوصي تلویزیون ته پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ویلي و چې دا الوتکې امریکا پورې اړه لري او دا یې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وبلله. د امریکا د مرکزی قومندانۍ سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان څانګه ښایي د شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر پر امریکا او لویدیځو ګټو برید وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان بهر بیا د ایران په یزد ولایت کې یو باس د چپکې دوه په پیخه کې لکتر لګه اتیشت پاکستانیان چې راخته تربین په مراسم کې د ګډون لپاره روان وو وژل شو دي. په دې پیخه کې درويشتنه نور ټپین شو دي. د پیخه جزئیات د فرشتي ساق پر راپور کې
د ایران په یزد ولایت کې د اربعین د مراسمو لپاره د پاکستانی زیارت کوونکو د یو بس د چپکې دوه پیښه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د یزد ولایت د بحرانونو د مدیریت مشر محمد علي ملکزاده له قوله ویلي چې په دې پیښه کې د 44 ټپیانو حالت نازک دی. د ایران خبری اژانسونو هم د یزد ولایت د بیړنۍ مرستو د چارواکو په حواله ویلي چې دغه بس د سه شنبه په ورځ ماخستان نجدې لاس پجې د تفت خار د دیشیر د پولیسو د یو مرکز مخې ته چپه شو او وری واخیست. د راپورونو لمخې په دغه بست کې له 150 تر 350 پورې پاکستانی مسافر سپاره وو چې د ایران له ختیځې پولې سیستان بلوچستان څخه د خوزستان د چزابې سیمې ته روان ول. د یزد ولایت د بیړنیو خدمتونو د مسؤل په وینا په وژل شویو کسانو کې 11 ښځې او 11 تنه نارینه شامل دي. د ایران اسنا خبری اژانس لیکلی چې په ابرکو سیمه کې د خاتم الانبیا روختون، په تفت سیمه کې د شهید بهشتي روختون او په یست سیمه کې د شهید رهنمون روختون د زخمیانو د درملنې لپاره چمتو دي. د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه د موټر چلون کې له لارې سره نابلدي او د موټر خرابوالی د دغه پیښې لاملونه بلل شوي دي. ریټرز خبری اژانس دا هم لیکلی چې پاکستانی رسنیو د یو ځایي شوی مشر قمر عباس په حواله د وژل شویو شمیر 15 کسان ښودلی دي. د دغه رپورت لمخې د دغه بس مسافر د پاکستان د سند ایالت د لړکانه ښار شویګان وو. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری په ایران کې د پاکستانی زیارت کوونکو د وژل کېدو له کبله خواشینی ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت یې لارښوونه کړې چې مړی پاکستان ته واستوي او ټپیانو سره په وخت مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی هم د دغه پیښې په خبرګون کې د وژل شویو له کورنۍ سره د خواخوږۍ ترڅنګ د هغه شویه زیارت کوونکو چې د بس د چپکېدو له امله مړه شوي خواشینی څرګنده کړې ده. د اربعین مراسم په وروستیو کلونو کې د ایران د حکومت په تبلیغاتو سره په عراق کې ستر مذهبي مراسم ګرځېدلې دي. په همدې مناسبت د عراق په کربلا اخر کې په میلیونونو شیاګان د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه راټولېږي او ماتم کوي چې له ډېرې غنی ګونې سره مل مراسم وي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم ورګرز افغانستان ته. په افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی دفتر د دغه ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په ښوونځیو مدرسو کې په ټول زده کوونکو د امارت پیژندنې په نوم د کتابونو د ویش خبر ورکړ شوی دی. دغه دفتر په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا کتابونه د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ویشل شوي دي. یو شمیر د پریکړه غندې او ټینګار کوي چې د ښوونځیو نصاب باید سیاسي نشي. نورحال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
سره له دې چې په ښوونځیو او مدرسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د امارت پیژندنې په نوم کتاب د تدریس او ویش په اړه د زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې دي او پراخې نیوکې پرې کېږي. تازه په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ښوونځیو او مدرسو پر ټولو زده کوونکو د دغه کتاب د ویش خبره کړې ده. دغه دفتر د سیشن می پورس د زمری په دیرشمه په خپل ایکس پاڼه د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو برخی عامر حافظ حمد الله سعید په حواله لیکلی چې دا کتابونه د یاد ولسوالۍ په 95 ښوونځیو او 21 مدرسو کې لزده کوونکو د آزموینې اخیستنې په هدف ویشل شوی دی. سعید وړاندې زیاته کړې چې لزده کوونکو د آزموینې تر اخیستو وروسته بریالی زده کوونکو ته ځانګړې جایزې په پام کې نیول شوی او د دې آزموینې د اخیستو موخه هم د ده په خبره د طالبانو د حکومت له کړنو سره د نوي نسل بلدتیا او مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د دغه کتاب محتوا تر ډیره د طالبانو د رهبرانو او جنګیالیو د کړنو پوځي فعالیتونو د لومړۍ دورې واکمنۍ ستاینه او د تیرو شل کلنو جګړو او د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ اړوند معلومات بلل شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چیرې چې دا کتابونه ویشل شوي د میشتو زده کوونکو او ښوونکو نظر واخلو، خو د موضوع د حساسیت له امله څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ښوونکي په ښوونځیو او مدرسو کې د عمارت پیژندنې کتاب د تدریس خبره تاییدوي. د پنجشیر ولایت یو ښوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
دا کتابونه په مدرسو کې لاس په لاس کیږي، په ښوونځیو کې خپریږي او لوستل کیږي، خو هلته یې بڼه لازمي نه ده. د پنجشیر د اطلاعات او کلتور ریاست په دې موضوعاتو کار کوي او خپروي.
د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو تدریس ناورین بولي او وایي چې دا به ښوونی سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالحادی وزین ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د پوهنې او معرف نصاب باید ملي پاتې شي. اسلامي ارزښتونه، ملي ارزښتونه او علمي ارزښتونه ته باید ژمن نصاب وسیږي. د معرف او د پوهنې نصاب سیاسي کول، حزبي کول او تنظیمي کول دا د افغانستان په خیر نه ده، دا د افغانستان بحران سره مواجه کوي.
د کندهار ولایت مقام په داسې حال کې د یاد ولایت په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې کتابونو د ویش او تدریس په اړه دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمېر نور ولایتونو په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې له کتابونو آزموینې اخیستل شوي دي. تر دې مخکې د یو شمېر کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ماشومانو لپاره په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو د تدریس په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا کار به د دوی ماشومان افراطیت ته وهڅوي او ذهنونه به یې خراب کړي. د پوهنې فعالان ټینګار کوي چې په ښوونځیو کې باید کیفیت ته زیاته پاملرنه وشي او ځوانان د عصري او پرمختللو علومو سره آشنا شي، څو وکړای شي چې د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې له نړۍ سره سیالي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر وای چې ساکلې د ناروغي لامل اصلات زیانمن شوي او پاتې اصلات هم بازار نه لري. تیر کلون کې بعد کندهار خټکی او اندوانې پاکستان تم صادرېدلې، خو ساکل د غیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړي چې لامل افغان سوداګر صادرات نه دي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوان یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیس جوړ کړي، خوایي تیر ورستنو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بزلی پر وسولې ده دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسباري هلته به بازار کې په پنجو فلسطین او په شلی په داس خرڅي شی مو نه دي په جوړ کړی. دغه خپل مصرفونه نه دي په جوړ کړی، کارم په دغه رقم پر خراب.
تیر کلونو کې باید کندهار خټکی او هیدوانی پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سرشکال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه بیه پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکیو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکیو د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه، بیا په اول سر کې ژلۍ پر وسه د ژلۍ پلزونه ډیر کمزوري کړه، د کار وایستله، اوس پلزونه ورسېدله، اوس پیدا خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې. تقریبا موږ چې یوسو هغه زموږ د مټر کرایه لنه را جوړوي، خو تقریبا دا رقم مټر موږ په 2000 په 3000 ورکول، اوس په 3000 په 3500 موږ ورکول.
بازار د لیبی خې کمزوري دی او د مخه پاکستان ته وشتله، اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نزی باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکوته د زموږ خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مو دی، دلته په بیخې په کم پیسو خرڅېږي، باید چې خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 650 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 5000 سره پر 650 هکتار از زکه باندې زموږ معلومات راټاله مخسخه ته خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټن حاصل انشاءالله امیدوار یو چې لاسته به راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټن مټریک ټن حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنی په وړاندې یو جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او وړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تر نه نیم بجو وروسته د سپورت اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو ته ستاسو رسیدلی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ رادو کارکونکو د سلامونه او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامو دا درخواست نړیوال تم دا درخواست د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورټونه ستدي او بن سره ناسي ګوانډیان موږ سره ډیر ناسم چلن کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را مینه ټول ډاکټر د خواري کولې شو نو غریبي کولې شو نو مزدوري لټلې شو. یو سره تم چار چاپیر ته اغزن تارونه خواري کړی دی او چې باغزن تارونه منی وروړو بس دې رحمانه تو غوانی چار چار نه سره کوي ممبري دي نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته کار زمينه برابر کړي او پاسپورټونه ویزو ترتیب را برابر کړي چې هر یو مملک ته موږ تک را تک کوو نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولې شو. لکه نور څنګه چې نور مملک خواري مزدوري کوي. والسلام
سلام آزادی ریډیو کارکونکو عمر جن کوتا عمر بالمعروف طالبانو کوم مسولین چی دی خلق و ساډی تنګشي وی دی او حالو کوتا مشکل جوړوي. سلمان د قانون تنوزی او ورته وای چې وسته داسې جوړګو داسې جوړکړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو، موږ قران شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. دې باندې حالو کوتا مشکل مو جوړوي. خلق ور صاحب پازا ویږي باید داسې حال کو سره چلند وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړ اوس په خیر صحت مشه دی الله مقدر او خیر وس. ما شکایت په دې اړه دی، زه تر سبا درجه پورې دنیا علم کړی دی، عصري علم تر سپزم سیم په پورې کړی او بیکاری ده، تر وسه ناست دي، څه کار و شي نسته، ما کورو کې مشکلات ډیر دي، نو شتمنی او شی ډیر سره ختم دي. دلته د ګرمۍ ستونزې مریضان او شان پورته سوی دي، نو ډیر الله تستراري دی، نو موږ غواړو چې د یو ترتیب د کار زمینې راته برابرې سي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه کې دولس شپږ نوي کې په ټول افغانستان کې ورېدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې ته سپورت اونیز پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې مخه ساعت 9:30 دقیقې خبرونه. ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي دي چې د طالبانو د افغانستان د ټاک بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلي. خاغلی بنټ دا خبره نن له امو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. ویل چې د افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقداماتو انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلور ته بیا د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرسته هیدربار وایي چې افغان خزی د تاریخ په اوږدو کې لننګونو سره مخامخ شوی دی، خو کوم تیرا یو ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. پیرون بار د خبره نن په خپل اکسپانا کې د طالبانو له لوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د بندیز په تړاو لیکل دي. اغلی بار زیاتوي چې د بندیز د خزو انجنونو د حقوقو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه لوی آزموینې سره مخامخ کړی دی. ریچارډ بنټ له 2022 کال را پدی خو د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکو په توګه کار کوي. د طالبان وین زبیلا مجاهد پرونو ویل چې بنټ د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول، نو افغانستان ته پر سفر ځکه بندیز لګول شوی دی. د طالبان د وزارت نن د مشر له توشي وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په یو برخه کې د خزو د حجاب په اړه راغلي دي چې د خزې ټول بدن باید پټ وي، د هغه مخ باید ښکار نشي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوي دي چې اسلامي چارو ته درناوی وکړي، رسنۍ موظفي شوي دي چې له شریعت سره سمې خبرونه وکړي، سوداګر، کسبګران او بزګران هڅول شوي دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون په خپل کلنی راپور کې د 2023 په ترڅ کې د اخلاقي فساد په تور د 10000 کسانو د نیولو خبره دی ویل سره ورنې په توګه یاد کړی ده. پر دې وزارت په افغانستان کې لخصو انجنونو او ځوانانو سره د سخت چلند لامل د کورونی بارنې بشری حقوقو بنسټونو تل نیوکه کړی دي. او یو ورځ وروسته لدې چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمان په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان بهرنی چارو وزارت وین آی خان عاجزاده د خبره پرون اعلان کړه. بریکس دی وی لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خدا ټولن اوس په پراخیدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عربی امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لولتي او خوده چې چینی هرکلی وکړ.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی رادیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنوري دونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو بل اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزي لیگ په نهم پړاو کې ځوان لوبغاړي تر دې د مخه زلیدل دي. پنغر لومړنۍ لوبډله و چې د شپږیزي په سګنی پړاو کې لمخکې تک پاتې شو. د افغانستان فوټبال د ولسکلن ځوانانو ملي لوبډله قرغیزستان ته ماته ورکړې ده. په دې خبرونه کې نور مطالب هم اشتار ملتیا مو وکړي. لښ پګیزی پیلو او په پیل کې بدر ته وایو چې تر دې دمه کوم لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او د نمرو په جدول کې څوک مخکختی. دغه سیالۍ چې د اگست په 12مه نیټه پیل شوې، بندیمیر او سپینغر لومړنۍ سیالي وکړه چې بندیمیر وګټله. بل سیالي مسانک بیا د امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دغه را سپینغر خپله دویمه لوبه بوس لوبډلې ته وبایلله. بندیمیر لوبډلې دغه راز امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. همدارنګه د بوست او بندیمیر لوبه مساوي شوې وه، خو په سوپر اوور کې بیا بندیمیر وګټله. د سپینغر او مسانک سیالي د وو منډو په د وو وکټو په توپیر مسانک ګټلې وه. بوست او امو چې کومه سیالي کړې وه د اګست په 14مه نیټه، هغه بیا د امو لوبډلې ګټلې وه. د مسانک او بندیمیر ترمنځ سیالي مسانک لوبډلې ګټلې وه. دغه راز د امو او سپینغر سیالي سپینغر وګټله چې دا د سپینغر یوازینۍ لوبه وه چې ګټلې ده. دغه راز بندیمیر د مسانک او بوس لوبډلو سیالي مسانک لوبډلې په 2 وکټو وګټله. د امو او بوس لوبډلې سیالي بیا امو په 11 منډو وګټله. دغه راز بندیمیر او سپینغر لوبډلې چې کوم سیالي وکړه په 14 منډو بندیمیر وګټله. د امو او مسانک لوبډلو سیالي په 25 منډو امو لوبډلې وګټله. او دغه راز سپینغر خپل بل سیالي بوس ته وبایلله. د اګست په 14مه نیټه بندیمیر او مسانک سیالي وکړه چې د 20 منډو په توپیر بندیمیر وګټله. همدارنګه په دې ورځ امو د شپږ ویشو منډو په توپیر سپینغر ته ماتې ورکړه. او وروستۍ دوه سیالۍ چې ترسره شوې، هغه د بوست او مسانک ترمنځ، چې بوست د 2 منډو په توپیر وګټله. او همدارنګه امو لوبډلې بندیمیر ته د 19 منډو په تفاوت سره ماتې ورکړه. د نمرو جدول تکرار شو. امو هغه لوبډله ده چې د 15 لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې اول مقام ونیو. د دوی د غراز د نمرو مجموعه 10 تر رسیدلې ده. بوست ډیفندر لوبډله په 2 مقام کې قرار لري. بندیمیر 3 مقام لري او مسانک په 4 مقام کې. د بندیمیر د غراز د بوست او مسانک د نمرو مجموعه سره برابر دي، خو په نیټ رن ریټ کې بوست ډیفندر بیا مخ کړه. نو ورسته یو یو سیالي د ټولو لوبډلو پاتې ده چې بوست، بندیمیر او مسانک. دغه را سپینغر دوی به یوه یو بله سیالي کوي چې په هغې کې به بیا ګټونکي لوبډلې معلوم شي او وبلیدل شي چې کومه لوبډله ښه رن ریټ لري او بل پړاو ته یا پایلوبې ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د اصولو له مخې سږ کال به د شپږیزي یوازې 2 مخکښې لوبډلې پایلوبه ترسره کوي، چې نیمه پایلوبه او د پلی آف سیستم په سګنی پړاو کې نشته.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس که د ټاپ وکټ ټیکرانو یا پرفارمرانو برخه تراشو، د بندیمیر لوبډلې توپ اچونکی علامه محمد غزنفر تر ټولو مخکې دی. هغه په وو لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. او دغه راز امیر حمزه بیا په وو سیالیو کې 13 لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي بیا په 4 لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي، چې هغه په پرله پسې 2 سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. که د زیاتو منډو جوړونکو لست راشو، صدیق الله تل په اوس یالیو کې 340 منډې جوړې کړې دي، چې د بندیمیر لوبډلې لپاره لوبه کوي. د امو لوبډلې پیلیس توپ وهونکي زبید اکبری بیا په 2 سیالیو کې 206 نوې منډې کړې دي. او دغه راز عبدل مالک بیا په 2 سیالیو کې 216 منډې کړې دي. د ټورنمنټ د فن ریټینګ پر اساس باندې وفی الله ترخیل تر ټولو مخکې دی چې 241 منډې لري. دغه راز طارق استادګزه ورپسې دی، او بیا ورپسې یما عرب هغه لوبغاړی دی چې په دغه مقام کې قرار لري. اوس درته په روانه شپږیزه کې د ځینو لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د هغوی نظریات خپرو. فضل حق فاروقی چې په 2 پرله پسې سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي، د خپلو لوبو په تړاو داسې غږېدلې ده.
په اول سر کې خو د امو ټولو مینوالو ته دغه پرله پسې بریا مبارکي وایم. غته هم د مونږ ټیم کې اول څه کمبینیشن کې لږ مشکلات یو څه پلیران اویلیبل نو اوس الحمدلله غ پلیران ټول سره یو ځای شو نو مونږ میټینګ یې د پلان دی کوچ ته فارم دغه چې مونږ کوشش کوو خپل سلبي صدا خپل سلبي صدا ورکو کوشش وکړو دومره ریزلت بارے کې سوچ نکو چې مونږ چا سره میچ دا څنګه به دوک خپل طرف وای چې مونږ بس سلبي صدا کوشش کوو ریزلت کې سیارت سره راځي آی مونږ پلاس کې نه زه خپل هم داسې فکر کوم ډیر زیات کرکټ فون ته چکړې نه ده خو مونږ داسې اوس پورې فائنل سیم پینل د سوچ نه ده کړی سو کوم چې روان سبا ته مونږ گیم د دغه بارے کې خو اوس پیل سوچ کوو کوشش کوو چې دغه میچ وګټو نو بیا به روان میچ ولا هغه مطابق اول کوشش کوو چې وی ګټو کوم نه ګټ به تختو نور څومره مونږ سره ټیم کې دغه نن ول ورځ چې محمد ګل مونږ سره لوبي د مقبل کوم سره عظمت الله خپل کیپټن ده هغه مال مصپی خو بیا چې کوم اول سر کې زبالی کوم وکړ کې چې کوم بالونه خې کې بیا زغه دا وایم چې دغه بالونه و کې دغه د بالونه چلیږي نو مالک او زبید مونږ ته یو ډیر ښه سٹارټ راکې نو د بالینګ کې او بیټینګ کې دغه وستر ډیر مهم ده نو الحمدلله په دواړو کې ترس پور مونږ ته ښه سٹارټ ملاویږي او
همدارنګ د زبید اکبري خبرې به هم در تخپرې کړو چې هغه هم تر دې دمه په څو سیالیو کې ډیره خطو په نه کړی دا د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې په دویم مقام کې قرار لري
ما کوشش کولو چې کله اوله کې سر کې وکټ تلاړو وکټ ماشاءالله خو بیټینګ د سپورټ کولو هغه کوچ ما ته کم پلان راکړې په هغه پلان رالمه کوچ دا ویلی وو چې ته خپل ځان تر اوسه نه پوهېږې تا سره چې کم شاټونه دي تا تر اوسه په یو میچ کې نه دي والی کوشش کړه چې نن لاړې هغه خپل شاټونه دي وو چې خلک دي زما خو خپل همدا کوشش وو ما هم خپل په ګیم باندې روان ما چې کوم ځکه ما ته لوز بال کېږي هغه به زه خفه نه شکوم ما خپل لوز بال ته ولاړم هغه وته ولګېد چې ما غټه غټې شپږې ځمې وهله او رنګونه مې وکړل دا یو پلیر خو د ارمان یې چې ښه بالر ورته ملاو شي او ښه بالر وایي لا ډېر فن کوي او راشد ماشاء الله ډېر ایکسپیرینس بالر دی ما خپل کوشش کولو چې په دې مثال یو رنګ کوم او لوز بال نه استفاده کوم
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
اوس د فوټبال ډګر ته ورستنیږو د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په اتلولیو کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه وګټله په یاد سیالۍ کې افغانستان دوه ګولونه ووهل او قرغیزستان هیڅ ګول ترسره نه کړ دا په روان ټورنمنټ کې د افغانستان لومړنۍ بریا وه او که افغان لوبډله خپل پاتې سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې د سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي افغانستان به خپل دویم سیالي له تاجکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 28مه نیټه ترسره کوي د ویل ده چې دغه سیالۍ په تاجکستان هیواد کې ترسره کیږي وست نړیوال کرکټ په تړاو د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبلړۍ پیل شوې ده دغه لوبلړۍ د انګلستان په کوربتوب په مانچستر ښار کې پیل شوې ده په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې چې سریلانکا لومړنۍ توپ وهنه پیل کړې ده د لوبې په لومړۍ ورځ کې تر یو سل اتو پورې منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي دغه سیالي به د اګست تر 15مې نېټې پورې دوام وکړي دواړه هیوادونه به د اګست په 29مه نېټه دویمه ټیسټ سیالي په لارډز لوبغالي کې پیل کړي او وروستۍ ټیسټ سیالي هم د لندن په اول لوبغالي کې د سپتمبر په 6مه نېټه پیلېږي بیا هم ټیسټ کرکټ د انګلستان او سریلانکا نه ورخوا پاکستان او بنگلاديش د پاکستان په قربتوب د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده یا د سیالي د پاکستان د راولپنډۍ په خار کې پیل شوې ده او پاکستان چې دغه سیالۍ په چا بنگلاديش ګټلې وو پاکستان ته توپوهنه ورکړې ده پاکستان کڅه هم خپل پیلیز تو په هون کې زر للا سور کړی دی خو له هغه وروسته لیدل کیږي چې سعود شکیل او محمد رضوان لوبه جاری ساتلې ده پاکستان به دغه دوړه لوبډلې به یوازې دوه ټیسټ سیالي کوي دویمه ټیسټ سیالي به هم په راول پنڈی خار کې د اگست په 1 نیټه پیل شي او د سپتمبر تر 3 نیټه پورې به دوام ولري د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو زمونږ د دیونه مرکه هم د شپږیزې لیگ د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکی میلممو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطر شاه دریم زی دی. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرزاق صاحب، په پیل کې خبرونه ته ستړی مشي، د شپږیزي په روان لیگ کې لیدل کیږي چې ځوانان ډېر ښه پرفارم کوي، کاغه د توپ وهنې برخه ده که د توپ اچونې برخه ده. د ځوانانو د پرفارمنس فیصدي ډېره لوړه ده، ستاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ځوانانو ځلېدل خو یو دا ده چې کرکټ اوس ډېر زیات ماډرن شوی ده، اوسني عصر تقاضان دا ده. بل دي هلکانو د فټنس لیول که تاسو وګورئ، دا اوسني هلکان چې کوم یو دي، دا ځوانان چې دي، دي هلکانو فټنس لیول هم ډېر ښه ده. بالخصوص په ټي ټوینټي کرکټ کې امپروایزیشن ډېر زیات شوی ده، هلکان لګیا دي نوي نوي شاټونه یا دي نوي نوي هغه کوي. نو همدا وجه ده چې دوی امپروومنټ راوستی ده، که د بولینګ ډپارټمنټ ته راشي، د سپین بولینګ ډپارټمنټ دی بو کوشش کوي چې په بولینګ کې نیوی ویریشن سره بولینګ وکړي، اکارډنګ ټو فیلډینګ بولینګ وکړي. نو ما په نظر باندې دا غیلت دا دغه ټول علت تر شا دی دی فټنس راز ده. تمره چې تفیټ وسیږي هغه مره په میدان کې تا دماغ ته کار کوي.
سکل د شپږیز په لیک کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي او لوبیدلې دي، چې راشد خان هم لوبید، نوین الحق هم لوبید، فضل الحق فاروقی هم لوبیږي، محمد نبی عظمت لیوی مخی ټول لوبیږي. د دوی شتون شپږیزې لیگ ته کومې مثبتې پایلې لري او د افغانستان کورنی کرکټ ته څومره ګټه رسیږي؟
رښتیا هم د نېشنل لوبغاړو راتګ د شپږیزې ته یو خدا ده چې د ځوانانو هلکانو سره خپل ډریسنګ روم شیر کوي. دوی د کرکټ هغه کم نالج چې دوی په کرکټ کې ګین کړی دی یا ترلاسه کړی ده، که هغه په نېشنل لیول دی یا که په لیګونو کې دي، هغه ته دوی هلکانو سره شریکوي. بله خبر دا ده چې دوی ګراؤنډ ور سره شیر کوي، په ګراؤنډ کې دوی سره کم کولای شي چې مختلف سچویشن کې د هغوی تجربو څخه استفاده کوي. د شپږیزې لپاره ګټه دغه ده چې دغه لوبغاړو راتګ د شپږیزې دغه لیګ چې دا نور رنگینه کړی ده، لا خوندور کړی ده. کراوډ د نېشنل لوبغاړو د لیدلو لیوالتیا لري. ما په نظر باندې د مارکیټینګ بخش باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده چې مارکیټینګ کولای شي شپږیزه کې دغه د کرکټ بورډ ته مارکیټینګ کې استفاده وکړي. نو د دوی راتګ دلته د خپل هغه نېشنل هیرو د ینګ هلکانو همدا خواهشي چې دوی سره وګوري، دوی سره یو ځای کرکټ وکړي. نو د شپږیزې لیګ ته د دوی راتګ بیخي ډېر زیات مفید ده.
ساسې لاند د سلیکشن یا غوراوي کمیټي د سګنی شپږیزې لپاره د لوبډلو په انتخاب کې توازن یا متوازنی ته فکر کړی و. فکر کوي چې ټولې لوبډلې متوازنې جوړې شوې وي؟
رښتیا هم د لوبډالو که د توازن په اړه باندې خبرې وکړي، موږ او تاسو وکتل چې په دوران د شپږیزه کې ځینې لوبغاړي چینج را چینج کړل، لکه د نومانشاه د بوس لوبډلې نه راتګ د سپین غر لوبډلې ته، د طاهر عادل په منځ کې یو یو ټیسټ اخیستل، یا د سپین غر لوبډلې نه د وحید زدرنګ د نسانګ لوبډلې ته تګ. نو دا خپله په همدغه باندې دلالت کوي چې دغه لوبډلې ډېرې متوازنې سره نه دي جوړې شوي. بله یو خبره که زه وکړم، که تاسو وګورئ د بوس لوبډله چې څومره متوازنه جوړه شوې ده، تقریبا ټول لوبغاړي چې دي هغه یا پخواني نېشنل پلیران دي یا اوسني نېشنل پلیران دي، هغه دلته موجود دي په دغه لوبډله کې. که د سپین غر لوبډلې ته راسو، په هغې اړه باندې به بیا وروسته هم خبرې کوو. نو د لوبډلو توازن دما په نظر باندې صحیح نه ده ساتل سوی. که تاسو وګورئ د بندي امیر لوبډلې سره چې درې ټاپ کوالټي سپینران دي، او د کابل وکټ هم چې دا د سپین ډپارټمنټ سره ډېر زیات سپورټ کوي، نو دغسې د لوبغاړو توازن باید ساتل سوی و. دما په نظر د لوبډلو په جوړښت کې لږ ډېر کمزورتیا شته.
سپین غر تیر کال کې اتلولي ګټلې وه، خو سږ کال یې یوازې یو لوبه وګټله او له سیالیو بهر شول. ولې دغسې لوبډله چې په تیر کال کې اتلولي ګټلې وي او سږ کال دومره عادي لوبې وکړي، هغه خپل مینوال په دې کچه خپه کړي؟ لوبډله یې پیاوړې نه وه که څه بله ستونزه پکې وینئ؟
د سپین غر لوبډلې رښتیا هم چې تیر ورته نه یوازې چې تیر ورته دی پی چمپیان و، سپین غر لوبډله چې دا په تیر دغه د شپږیزې په نهه پړاو کې درې سیزنه سپین غر لوبډلې یا درې دلته چمپیان پاتې شوې ده. ما په نظر باندې یو علت دا هم کېدلی شي چې دوی لوبغاړي چې دي هغه سره کم چې دي دوی ټوینټي سپیشلسټ لوبغاړي په کار و په لوبډله کې شتون نه لري. بله خبر دی، راشد خان ناوخته راتګ په شروع کې داسې اوازې حتمن وي چې راشد خان نه لوبېږي شپږیزه کې د انجرۍ له وجې، او هغه خپله هم ویلي چې ما ته ډاکترانو ویلي چې آرام وکړه بیا راغې لوبدل سره دی د کراوډ یا د لوبدل په خاطر باندې په لوبد منس کې راغې نو هغه یو لګو ډیر تاثیر لرو د بل دی کې کپتان تاسو ګورې په اولنی درې څلور میچونو کې دوی درې کپتانان بدل شو په اولنی دوه میچونو کې سمی شینواره کپتان او بیا وروسته چې ګوربز کله ټیم تر راغې ګوربز کپتان سو بیا کله چې خان خپل لوبدل تر راغې کپتان سو نو دوی هغه د لوبدل تر ما په نظر باندې هغه مومنټم ونه ساتل سو بل دی دوی د ټی 20 سپیشلیست لوغارو شتونم یو وجه کېدلی سي د کپتانانو بدلیدلم یو وجه کېدلی سي نو هم دغه علت و چې سپینغر لوبډلې هغه سره کم سي کم او توقع وتی و هغه سي پرفارمنس ونه کړ بل د سپینغر لوبډلې سره په شروع کې د سپین ډپارټمنټ کې هغه سي سره کم چې په کار وکمنګ او تاسو ګورو په لومړي لوب دوه لوب کې سمی بولینګ او صحیح صحیح سمی شینواره چې رښتیا هم خبرې په خپل وخت کې ښه بولر او ډیر هغه خو سنې ډیر وخت ناغه ریګولر بولینګ داسې نه کوي کنه نو یو علت دا هم کېدلی سو چې دوی یو کوالټی سپینر نه لرو د بغیر له ظاهر خان نه د راشد راتک سره کتا سو ګوري د سپینر لوبډله یو څه اندازه خصوي او په دغه لوبډله کې یو جان پیدا شوی خو ډیر نه وخت راشد راغی بیا د راشد را پښتون کې د ګوربز د خوګیدل یا انجری کېدل نو تبن دغه شین په لوبډله باندې تاثیر لري
د نشراتو سیستمونه تر پخوا ښه شوی دی او کا ستونز لري د کرکټ بورډ خو ویلی و چې سکالې د کیمرو تعداد هم زیات کړي او انجینران هم بهرني رابلل دي خو تر ډیره پورې لیدل کیږي چې د دې سیستم یا پروډکشن کمپنی چې دا په افغانستان پورې تړاو لري څنګه ارزوي نشراتي څنګه دي
کدی نشریاتو په اړه باندې خبرو وکړي خیام دي نشریاتو کوالټي دي په خوا پر طلب باندې خنه ده په خوا چې موږ تاسو کوم نشریات لرو ده تاسو خپل هم شتون لرو ده په شپږی ځکه اغه نشریات خو دي اغه کوالټي هم خو خو یو نظر دی ما دغه ده چې البته د خپل شخصي نظر ده دغه پروډکشن چې ده د افغانستان خپل پروډکشن ده یعنی افغاني پروډکشن دغه ټول شپږی ځکه کوریج کوي او د ټول شپږی ځخي نو خواله هم دغه ده چې د افغانستان خپل پروډکشن ده په خوا وخت کوم تاسو ته دغه پروډکشن بچیو یا انډین کمپنی کوم راتللا یا به پاکستانی کمپنی راتللا نو دازل تا افغانای پروډکشن د افغانستان خلک دغه ټول کوریج پر مخ دی رښتیا هم کوالټی دی پیر پر تلا خن نه ده خو گزاره کوي د افغانستان او دا خبر هم د کومو تاسو خپل په داخل کې دغه سی پروډکشن ولرو نه یوازې کرکټ نور لیګونه دي نور سپورتس دا چاغي کوریج ورکی نو دا بیا خبره ده
او اخر کې راته وایي کمې دوړو لوبډلې تاسو د دې وړ غړې چې پایلو به تبلار پیدا کړی
د فائنل دو لوبډلو په اړه باندې وسایل صاحب د یمو لوبډله په یو ځای کوم چې دا فائنل ته کوالیفای کوي او بل سبا سهار به د میسانه کم چانس دی بند امیر هم او د بوت لوبډله هم تاسو سهار چې کم میچ کې دی بند امیر او د بوت لوبډله د ما په نظر دغه میچ باندې دوړو لوبډله لپاره دوه اړای میچ شي خو زه به د بوت لوبډله د فائنل لپاره فیورټ وګڼم چې د امو سره په فائنل کې
افغانستان کرکټ بورډ د ټاپ 15 بیټسمنان او ټاپ 15 بیټر د بولرانو غو لیست به ګار سنیس کو علامه محمد غزن پر نه بولینګ جو کې انکلود کین نه سلور اوټ کړی دي تر اوسه پورې نو به خې باغ لیست زو انچر فائنل پورې بم د لیډینګ وکټ ټیکر وسیږي شاید نا کومنګ او تاسو راسو د بولینګ ډپارټمنټ د درې پکې لټامان دی یو پکې مستری بولر د علامه محمد غزن فر او یو چدا ریسپینر ظاهر خان دا نو تر اوسه په کابل ګراوند باندې د غال خانو ډومیننس دی د سپن بولینګ ډومینس تر اوسه په کابل ګراوند باندې ستا کبیټران تر اسو صدیق دا وفیدا حسن دا رحمت شاه دا تلور چې دی دا ټاپ اورډر بیټسمنان دی یعنی څوک چې مخکې راوځي ونډون دی اوپننګ پوزیشن ته هغه الکان تر اوسه په دغه ټورنمنټ کې رنزونه کړی دی یو ځینې بیټسمن درویش رسولی دا چې په دغه ټورنمنټ کې په میډل باندې راغلی دا تر اوسه په غدا لیست کې څلور پنځم نمبر باندې قرار لري نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم د میډل الکان په کار دی په دې هغه الکان چې په میډل کې پرفارمنس کوي مخکې
په ورزش کولو له نشي موادو ځان وساتئ
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونه لپاره از موږ د سپورت خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
پنو مانسی رب سواب یاو خیبر